همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره نومول شوی جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا هم اوري چې د پاکستان لپاره د افغانستان ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي چې هڅه به وکړي د ډیپلوماسۍ له لارې پاکستان په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان او سیمې په ګټه ده. د نورو موضوعاتو په اړه هم اورو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره سیالي لري او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 138 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون ویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته وویل چې کچېرې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بشپړه څېړنه وکړي او هلته روان حالت به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تورستانو په اډه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دی او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. دا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د وسلواله حمله پړه چې د کابل او اسلام آباد سیاسي اړیکې پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغانان په داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستان په دې ښه پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د بګرام په پوځي زندان کې بندیانو او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې آزاد شي. دو بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه هم دی په 2008 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه پیښ کړی او وروسته بیا افغان لوري ته وسپارل شو. سره له دې چې د افغانستان محکمې 2 کاله مخکې د دې کسانو د بېګناهۍ حکم کړی دواړه کسان لا هم په بند کې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بېګناهۍ حکم صادر کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډله سبا د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. دوی به د دوشنبه په ورځ د کاناډا د کرکټ له ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې نو دا روانې سیالۍ د بری په تمه دي. د افغانستان لوبډلې پرون لومړۍ مسابقه پاکستان ته وبلله. تر 19 کلونو د کوم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوالې سیالۍ په بنگلادیش کې روانې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 138 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو شرکت پيژو اعلان وکړ چې په 2018 کال کې به د ایران موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیر کړي او تهران پر پاریس حساب کولای شي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو لپاره ښه موقع ده. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملالۍ د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر اوباما یې کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملالۍ د سوریې له بحران سره مالی مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرانس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرانس د راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزني لینډ کې یو سړی چې وسله چاودونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې د مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولې وه او له ورسېدو سره سم ونیول شو. له دې سړی سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوو خو نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو وویل چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم تورستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره لیږدوله. د امریکا د خزانې وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته یې مالي مرستې کولې بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نورالدین او حمدي ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعګانو سخت دریزه ډله د تورستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د خزانې وزارت له دې نوي اقدام سره به د دواړو وګړو پانګې کنګل شي او پر ټولو امریکایانو به له دې کسانو سره د مالي معاملې بندیز ولګیږي. امریکا تر اوسه په لږ تر لږه 100 تنو له حزب الله سره د اړیکو له امله بندیزونه لګولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ لپاره نوي نومول شوي قومندان جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا هم اوري چې د اسلام آباد لپاره د کابل نوی سفیر وایي د ډیپلوماسۍ له لارې به پاکستان په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده.
ما زیات تمکل د پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه د دې شي د ترحم په شکل نه د ملي ګټو کې حتی ترحم هم نشته. ملي ګټې د پاکستان د افغانستان په سوله کې خوندي.
د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنه وایي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبني قومي سمتي او نور تعصبونه لرې کړي.
ما منحیث جوانان از این کشور با یک افغانستان که در اونجا خشونت باشد، جنگ باشد، تبعیض نژاد قومی باشد باورمند نیستیم.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسېدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یوه لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات ګڼي. په خبر په روانه خبرونه کې بیا د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ یو کلی زرغګونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ چپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پرېکړه وکړه چې د 2016 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځنډوي، خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرنو ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوسمهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکي غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانېږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
و امریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره نوی نومول شوی جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال ویلی دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. زاخلوال په 46 کې پر باچا خان پوهنتون د روسي برید پړه ویل هر افغان که هر ډول دریز ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوی علامت د برید فکر هم نشي کولای. زاخلوال ویل چې پاکستانیان په دې ښه پوهیږي. فرشتي جلال زی له ښاغلي زاخلوال سره د پامیر ساحل د ځانګړې مرکې پر اساس رپورت برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه په فشار پر مخ نشي تلای، بلکې اسلام آباد ته باید قناعت ورکړ سي چې له دې بهیر سره همکاري وکړي. زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د کار یو لوی هدف یې پاکستاني لوري ته د دې څرګندول دي چې د کابل لخوا هیڅکله پاکستان ته ګواښ نه دی پیښ شوی او په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. ټاکل شوی چې له طالبانو سره د حکومت د رسمي مذاکرو د بیا پیل په اړه دریمه غونډه د فبروري په 16 په اسلام آباد کې وسی. په دې خبرو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي خلری. عمر زاخلوال پرون وویل چې پاکستان باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
افغانستان د دقیقات ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولېز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي، چې کوم شي کېږي. افغانستان آرامي په پاکستان کې د آرامۍ د جنان بایس کېږي. د کنار ژبه را سره ده. نظم از یاد تمرکل به پام دی باندې چې د سوال په شکل نه ته دي، چې د طرحو په شکل نه ته دي، د دې د کې حتی طرحو هم نشته. د دوی ګټي ملي ګټي د پاکستان د افغانستان کې په سولې کې خوندي. په لحاظ د خپل ګټو په خاطر دی د رکنات ورکول کړي چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث ملاتړ وکړي.
په چا صدا کې پر بچا خان په هنتون تر وسلوالي حمله ورسته پاکستانی چارواکو ادعا وکړه چې حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې و. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې ادعا رد کړې او پر پاکستاني غږ وکړ چې په دې اړه اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. ښاغلي زاخیلوال وویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅو ته به په خپل کار کې اولویت ورکوي.
متأكدين چې پاکستاني هم په دې پوهیږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاورې باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش مگر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د پاچاخان نوم دی د افغانستان خلق لاندې هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان افغانستان ته اوښتي چې د دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی.
موږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دی خو افغانستان دغه چې عملیات کړي دي دوی مطلق تعقیب کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان له اوښتي دي مګر هغه منطقې ته را اوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي هغه ساحو کې دي چې په هغې باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړو همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایت نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د نامنیت په داخل د افغانستان کې او د افغانستانه باعث د نامنیت پاکستان کې وګرځي.
ساخیلوال څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو لپاره باید پاکستان د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او افغانستان باید پاکستان ته په قوي استدلال اسنادو او شواهدو اطمینان ورکړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په دې اړه ورو.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل لپارونۍ غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطي او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږکال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 6.5 میلیون ډالرو ته رسیږي خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو بریدونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکو برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوي خو دا ډله په تیر دوبی کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقاني شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغېز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقاني شبکې هم د پاکستاني پوځ د ضربه عصب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوې وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیاری لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي هغه وخت را رسیدلی چې واشنگټن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تش کړي او یو بل دښمن ته هم غېږه پرانیزي.
د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنه وایي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبني، قومي، سمتي او داسې نور تعصبونه لري او د واحد ملت د جوړولو لپاره هڅه وکړي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته لرله چې د هیواد یو شمېر متخصصانو پکې د ملت جوړونې په اړه نظریات وړاندې کړل. په جوړې ناسته کې په اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ کې د جمهوري ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې حرکت وستایه او په هیواد کې د واحد ملت د جوړولو لپاره د ټولو قومونو د ارزښتونو، ګډو حقونو او ملي ګټو په ساتلو تاکید وکړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د سپین حرکت په نامه مدني ټولنه وایي چې په هیواد کې به د یو واحد ملت د جوړولو لپاره فرهنګي هڅې جاري وساتي. د دې ټولنې د مسؤلینو په نظر په هیواد کې سیاستوالو ډېر ځله له خورو ورو قومونو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره یې کار نه دی کړی. دوی وویل نور د دې وخت را رسېدلی چې په خلکو کې د قومي، ژبني، سیمه ییزو او داسې نورو تعصبونو پر ځای د ملي یووالي روحیه پیاوړې شي. د سپین خوځښت د ټولنې رئیس محمد خالد رازی وویل
ما منحیث جوانان از این کشور با یک افغانستان که در اونجا
مونږ د هیواد د ځوانانو په توګه پر هغه افغانستان چې جنگ، تاوتریخوالی، قومي تعصبونه پکې وي باور نه لرو. مونږ پر هغه افغانستان باور کوو چې ملي یووالی، سوله، پرمختګ او ترقی پکې وي. په همدې مقصد مو خوځښت او مبارزه پیل کړې ده.
د دې ټولنې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي وروسته پاتې والي، ناامنۍ او داسې نورو ناخوالو یوازینی علت د خلکو ترمنځ نفاق او تعصب دی. دوی وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به د ناستو په جوړولو، د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پرمخ بیولو او د خلکو او پوهانو په مشورو به د ستونزې کمولو ته هڅې وکړي. په جوړې ناسته کې د چارو یو شمېر پوهانو په هیواد کې د یو واحد ملت پر جوړولو خبرې وکړې. په دغه ناسته کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې پیل شوې هڅه وستایله او وویل چې افغانستان د داسې یو ملت جوړولو ته اړتیا لري چې ملي ارزښتونه، د خلکو غوښتنې، ګډه ملي اراده او د ټولو اقتصادي ګټې پکې خوندي وي.
در جامعه کې مردم دارای مشترکات فرهنګي بوده باشند، تاریخ مشترک به زبان
په یو ټولنه کې چې خلک یې ګډ فرهنګ ولري، ګډ تاریخ او ګډه ژبه ولري، دې ټولنې ته موږ یو واحد ملت ویلی شو او خلک د هماغه سیاسي نظام او حکومت قوانین مراد کړي په دې کې شاملېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک وایي چې په هیواد کې د حکومت چارواکو، سیاستوالو او قومي مشرانو تر ډېر ځایه خپلې سیاسي، ګوندي او قومي ګټې له ملي ګټو پورته ګڼلې دي.
و امریدل چې د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنه وایي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبني، قومي، سمتي او داسې نور تعصبونه لري او د یو واحد ملت د جوړولو لپاره هڅې وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یو لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول ګڼي. د دې ټولنې رئیس د پنجشنبې په ورځ د ټولنې په لومړۍ علمي او څېړنیز ناسته کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل دوی د خپلې ټولنې لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو له لارې ښکېلې غاړې یو بل سره نږدې کړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنجشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی، دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نږدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسېدلې دي. بلخوا د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د یادې ټولنې غړو د الدین النصیحه په علمي او څېړنیز سیمینار کې تر ډیره د افغانستان له ستونزو سربیره د نورو اسلامي هیوادونو په سیاسي او امنیتي ستونزو هم خبرې وکړې. د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې د جامع جماعت خطیب ډاکټر ایاز ټینګار وکړ چې په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې د جګړې د ختمولو لپاره باید اسلامي نړۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشهورو څیرو څخه یو کمیسیون جوړ شي.
د اسلامي نړۍ له مخورو څخه د یو کمیسیون جوړول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړي هیوادونو سره خبرې وکړي، کوم چې دوی غواړي بشریت په هر لاره سوقولی سي، په دې برخه کې باید تجدید نظر وسي، پر دې برخه باید بیا کتنه وسي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو، د هیواد د وسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
کچرته علماي کرام واقعاً د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره املا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولی شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنان لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه په داسې حال کې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ترمنځ په بین الافغاني غونډو ټینګار کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړي پړاو وروسته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو لړ بدلونونو شاهدان اوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 1300 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې د دې قرارداد ارزښت 25 میلیارد ډالر دی. په دې اړه فرشته جلازه رپورت لري.
د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې وویل چې هیواد یې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو شموخې ده. حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در ایران
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14 په عملی ډول پای ته ورسېدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې خپلې سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکره ډیره مهمه وه ځکه د نړۍ خلکو ته ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډیر قدرت لري. منطق او مذاکره ټول ستونزې هغه که هر څومره ګران وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونه وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپل موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایی اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید به موافقت تعهد سرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
لا پرمیر سې د اپلیکې ریګوروزمن لاکور نیوکلیئر
زموږ لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولان ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولان د لیدنې پر مهال پرون په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ. روحاني او اولان ویلي چې د سوریې پر حالاتو یې هم خبرې کړې دي.
او اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي د ډیپلوماسۍ له لارې به پاکستانیان قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بند وو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي غذایي اعتصاب کړی. دا بندیان وایي چې باید آزاد شي. د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو له کم عمره ډله سبا د سریلانکا له کرکټ ټیم سره لوبه لري. دوی به د دوشنبې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په فرانسه کې له ایربس شرکت سره د 1300 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریه سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي. او د فرانسې په یو تفریحي پارک ډیزني لینډ کې یو سړی چې وسله چودونکې مواد او د قران کریم یو کاپي ورسره و نیول شوی دی. له دې سری سره موندل شوی اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي خو پولیس وایي چې په نوموړي د تورستي فعالیت شک نشته. دا خبرونه پاتې برخه د ازادي رادیو د ډرامې یو نوې برخه یو کلی او زرغغونو ته زنګړ شوی. ورپسې د ډرامې اروند بحث خبرېږي.
یو کلی زر غاګونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې اسلام ډېره موده پاس کور ته راستون شو. اوس راځي واورو چې زرلښت پر څه باندې خفه ده.
زرلخت تروری ولی خپه
کلالی فرزانی ته مزل ډیر خپه شو. دا سی اوه کی تو اکړه
ولی زرلخت
لکه چې د مکتب کاری ونه شو.
لا معلوم نه دی، خدا هم نه ده معلومه چې یو کال به حساب شي یو کنه.
وش بیچاره دا مان هم بدبخته شو.
دا سی موه بچی
بیبی تروری المسای دی څنګه دی؟
زر لخت لوری المسای میخن نده
کز ما وره المسای دی دکتر تا بوزه. ما اینه بای که هر دوه چورتا لازمه و همه غا باور که
لوری خدای دی زمان لحالا ما خبره و زمان مسای به چوک دکتر تا بوزی زمان کور که خوی چوک هم نشته.
وی جاری تروری خیر دی، زه به می احمد رور ته وایم هغه بای بوزی.
خدای د احمد عمر وګد لري لوری زړه می ډیر نارای دی. ته تاج محمد غم کم و چې بیا د ګل محمد نادره که یم وکړولو.
بیبی تروری تاج محمد دی خدای و بخی او دی ژوندو لاری سوری دی. خیر دی ګل محمد براشی، ته خبگان مکوه.
خدایا صبر می درسته کړه. خزر لخته نو تو وای مسای موبایل ډاکټر ته بوزم؟
هو که احمد بو ته خوخه کنه نو جمیل ته به ووایم. دی خټو او سړه هوا کې به ته څنګه بیایې؟
رختیا احمد مو یاد کړ، هغه مرکه یې څنګه شوه؟ ما یو څه واورېده.
پلوشه زما ورور ته را نه کړه، ویل د نازنینې سره یې لا خبره نه ده ختمه، ویل خبره مو یو طرفه کوي.
ښه، هغه خو خلاصه خبره ده. احمد خو ویلی دی چې د قادر له لور سره واده نه کوم.
نه ترورې، سعید جمیل ته ویلي و چې دلته د خپګان خبره تر منځ ده، ده حلیدونکې ده، پرېږده چې دوی خپله ستونزه حل کړي.
هی خدای دې خیر پېښ کړي، هر ځای اور بل کټوې باندې دي، هر کور کې جنجالونه شته. ته اوس شفیقې ته ګوره، یو ځلې زوی ورک و، اوس چې زوی را پیدا شو خاوند او لیورې بندیان شول.
اوهو، زوی خو پیدا شو، خو خلک په اسلم رنګارنګ شکونه کوي، وای بل ډول ښکاري.
ترورې راځه زه ځم کور ته، احمد لالا ته به مې ووایم چې ډاکټر ته در سره لاړ شي. ښه، بس سیده نو درځه چې ځو. د خدای په امان.
خپه نه شې ترورې، دې شې دوا مې ځکه در نه کړه چې په خپل سر دوا خوړل خطرناک دي.
صابره څنګه چورتی ناستی؟
مولوی صاحب، چورتی خو زه کوم چې غواړم یوه مشوره در سره وکم.
ښه، ما ویل چې ټول د سهار له لمانځه وروسته له جوماته کورونو ته لاړل او ته لا ناستی. خدای دې داسې کسانو ته نیکه لاره وښي. ولور خپله چیرته حلال دی چې بیا یې لا ډیرم کی؟
زه خو نه پوهیږم مولوی صاحب چې داسې خلک به خدای ته څه ځواب وایي. زما د احمد زوی ژوند کې له همدې وجې نورې لانجې هم جوړې شوې.
له نورو لانجو دې مطلب څه شی دی؟
مولوی صاحب، زوی خو مې هماغه وخت ویل چې زه یې په دې شرطونو له لور سره واده نه کوم.
هو په دې خبره خو خبر وم.
راځه مولوی صاحب، تاسو هم کار درلوده، ورو ورو به زو خبرې به م کوو.
سمه ده، درځه. زما هم یو څو کتابونه په کار و او چا سره مې بازار کې کار هم و. ښه صابر، کیسه دې کوه.
بس چې احمد نه غوښتل د قدیر له لور سره واده وکړي، موږ هم د دې خبرې شا خوشې کړه، بل ځای مو ورته خوښ کړ. او سپینه خبره دا ده چې د سعید لور پسې ورغلو.
سعید خو ډېر ښه انسان دی، بیا څنګه شو؟
مولوی صاحب، جواب کړو ویل ستاسې او د قدیر تر منځ د خیښۍ نتیجه نه ده معلومه، زه څنګه خپله لور درکم؟
خامخا به یې دا خبره کوله. څوک چې لور چاته ورکوي هرې خواته یې باید فکر وکړي.
زه هم همدا وایم مولوی صاحب، زما د خورزې موضوع زما په مخ کې قاضي رد کړه، ویل د جبر نکاح یا واده نه کیږي.
او خو دا موضوع بیا فرق لري، د هغې سره سره د کور او کلي اړیکې هم ارزښت لري. صابره، دا خبره باید یو وخت وسي، بیا نور تصمیمونه ونیسئ.
څنګه به یو وخت وکم مولوی صاحب؟ زه خو نور په څه نه پوهیږم. مون خو د قدیر سره څه نه لرل، بس دا ولور چې را باندې لوړ کړ ښه یې ونه کړه.
او ولور که لږ وي که ډېر حرام دی، خو که ستا خوښه وي یو ځل به ورشو له قدیر سره به وګورو چې ولې د خپل او د بل ژوند خرابوي.
ښه، ته م راسره ځې مولوی صاحب، زه خو په دې خوشحاله یم.
او ور به شو، ولې نه.
تا څوک دی چې سادر په ځان را تاو کړی دیواله خواته ناست دی؟
السلام علیکم مولوی صاحب.
ښه اسلام دی.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی والکه.
او خیر وسی مولوی صاحب.
دلته دې سړی هوا کې ولې ناست دی؟
له جوماته راغلم، همدلته پسې کښېناستم، اوس ځم کور ته، راځئ چاره سره وسکی.
خیر اوسی.
صبر ماما، ته خو راځه.
زم چې کار لرم، کور کې سلام وایه، لاړو.
وعلیکم سلام.
صابره، دا اسلام خو بیخی نه پیژندل کیږي.
زه خو یې دې وضعیت چورتي کړم.
نهیمه وروره، ما داسې فکر نه کوو چې دا مسله به دونه لویه شي، خو موږ د صابر د لاسه در په دره شو.
خیر، اوس به له دې ځینه د وتو غم وکم، صابر سره به وروسته ګورم.
هو والا ډېر به ښه شي، که نه اوس خو ټول کور پاتې دی او یو موسا بزګر.
نه پوهېږم چې دا وکیل څنګه رانغی. مونږ یې دلته د ملاقات په کوټه کې هم له څه وخته کښېنولي وو. څو بجې شوې؟
بجې خو بس وخت پوره دی، راځي به اوس.
ډېر وبښئ، هلته له یو بل موکل سره په خبرو شوم.
ښه خیر، مونږ ویل هسې نه چې بیخي رانشي، او زمونږ وخت هم لږ پاتې و.
ښه، تاسو څه غواړئ؟
وکیل صاحب، دې نه یم ورور مې یو سوچ کړی، که کار ورکړي خو ښه به وي که
نه؟ څه سوچ دې کړی؟ نه یمه.
وکیل صاحب، مونږ ته محکمه کې څو ورځې وخت راکړی و.
هو هو، که څوک د لومړۍ محکمې په پرېکړه قناعت ونه لري، بیا د 22 ورځو دننه باید استناف غوښتنه وکړي.
وکیل صاحب، ما غوښتل یو څه ووایم، خو زموږ وخت کم پاتې دی.
ووایه، اوس دې هم ډېر ځان کړی، خو بیا هم وخت لرو.
وکیل صاحب، نه یې مېس نه غوښتل چې وړه لورې واده یا تا کوژده شي.
ښه،
او بس دا زما سرتنبګي وه چې ده ته مې خپله وروري خاني مخې ته کړه. نه یې ما تا د فرزانې د کوژدې په ورځ هم نه وناست.
ښه ښه، نایمه، د استناف غوښتنې لپاره دا قوي دلایل دي، بس وخت کم دی، زه به د همدې لپاره تیاری ونیسم.
خیر ویسی وکیل صاحب.
اسلامه، ته له کومې خوا راغلې چې داسې ستړی شوی؟
هغه د ولسوالۍ بازار ته تللی وم.
نو ولې دومره وارخطا یې؟
نه یم وارخطا، ساړم و او ستړی هم شوم.
ښه راځه، مونږ سره دلته د سکرو ته نږدې کښېنه، تود به شي.
همدا ښه دی چې له دوی سره همدلته کښېنم.
اسلامه، څه چورت وهې؟ کیسې وکړه که نه؟
ښه وایي اسلامه، ته کیسه راته وکړه چې دا دومره وخت چیرې تللی وې؟
زه خو څه به هر ملکونو ته نه هم تللی چې د کښتۍ د ډوبېدو کیسې مې درته راوړي وي.
او پوهېږم، ځکه خو پوښتنه کوم چې په همدې ولایت کې وې، بیا هم چا نه شوې پیدا کولی، نو ته چیرې وې؟
هی نور محمد، زه مې معلوم نه وه، په هره خوا به چې روان شوم روان به وم. نو
یاره، ما خو چې اورېدلي په تشو جیبونو تجارت نه کېږي، سپینه خبره وکړه اسلامه، چیشته تللی وې؟
جیب مې ډک وه، خو په پردیو پیسو، چا سره مې کار کوه؟
ځه، ته خو لا ښه وې، کار خو دې ځان ته پیدا کړی و، مونږ غوندې خو اوزګار اوزګار هره خواته نه ګرځېدې.
ما هم ډېره بدبختي تېره کړې، د خوراک لپاره مې ډوډۍ نه وه، د خوب لپاره مې ځای نه وه.
خود به دې ځای او ډوډۍ نه وه، نو تا خو ښه کار ونه کړو چې له کوره ووتې. اسلامه، زما پلار به هر وخت وایل چې په تیښته څه نه بدلېږي.
هو نه بدلېږي، دا منم ناصره.
ښه ښه، دا وایه چې بیا دې څه وکړه؟
بیا د یو کس سره مخامخ شوم، راته یې هم د خوب ځای راکړ او هم د خوراک ډوډۍ.
ښه، دا خو به حساب سړی و نو چې بې مطلبه دومره در سره وکړه.
بې مطلبه به نه و اسلامه، که څنګه؟
ښه، دومره کیسې خو مې درته وکړې. دې موبایل کې مې یو واکس دی، ته ودرې چې در وښیم. دنیا نه مې رنګ اوښتی و. دا دې دا وګورئ، دا
ته کوم؟ اوهو،
دا په لاس کې دي چیرې اسلامه؟
راکه څه کوئ؟
ته راکه، دا څه دي زه وګورم.
دا خو د نشه یي موادو پوړی دي.
اوهو،
ګورئ چې چاته مو له خولې ونه وځي. دا پوړی وینئ، د همدې د وړلو راوړلو لپاره یې ځان سره نیولی وم. خو ګورئ، تاسو زما ملګري یاستئ، چاته مو له خولې ونه وځي. ګورئ،
ته پرېږده چې سم یې وګورم.
دلته لکه چې څوک و،
ما ته هم داسې ښکاري، څوک و؟
څنګه وکړو؟
ما
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پاتې خبرونه کې د خپل قربا یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ نیکه هیله ومني. دا ونې پیو بل موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه هم راخلو او د شریعت له لحاظه د نشې یا مخدره موادو د استعمال په زیانونو هم لمیلم سره غږیږو. د نشې موادو استعمال او کرکېله نه یوازې د امنیت او اقتصاد لپاره ګواښ دی، بلکې د اسلام او علماو له نظره ناروا او ناوړه عمل هم دی. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د نفوس 12% جوړوي په نشه یي توکو روږدي دي. په پیل کې نن یوازې په همدې غږیږو چې د شریعت له لحاظه د نشه یي توکو او کوکنارو استعمال څنګه دی. په خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد او د دیني مسایلو کارپو ډاکټر عبدالشکور هډوال میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله حمدا طیبا مبارکا والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د هر څه لمخې تاسو ته ټولو ګرانو هیوادوالو ته سهار نیکمرغه. په السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پیل کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې هر سهار همداسې د امن نه ډک او د خوشحالی نه ډک وي.
مهرباني، خوشاله چې تاسو خبرونه کې لرو. ان شاء الله موضوع ته هم راځو، خو اوریدونکو ته د اړیکو شمیره هم بیانو، ځکه چې اوریدونکو موږ سره تل اړیکې نیسي. نو درنو اوریدونکو کولای شئ 0993540 او 0923525 شمیرو ته د مخامخ اړیکو لپاره رسره اړیکې ونیسئ، او که چیرې غږ راته ثبتوئ 0923 010 شمیره ته تماس ونیسئ. نو ډاکټر صاحب، موضوع ته راځو. مخکې مو شرار تو کړه د نشې موادو باندې غږیږو چې د اسلام له نظره د هغې استعمال څنګه دی. لومړی پوښتنه مو همدا ده چې نشې مواد ممکن بیل ډولونه ولري او بیل ډولونه لري، د هر یو لپاره احکام څنګه دي په مجموع کې، که لومړی په دې رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې هیڅ شک نشته چې اصلي کمنګه هغه راز او هدف او حکمت د انبیاو د ارسال ته او د هغوی بعثت ته متوجه شو. نو د هغې د بعثت نه دا موږ ته معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی لکه څنګه چې دا خپل بندگان همداسې سالم پیدا کړي، غواړي چې همداسې سالم ورسره ملاقات وکړي په ورځ د قیامت کې، او همداسې غواړي چې همداسې سالم ژوند وکړي. او همیشه ارشادات په ټول مقدسو کتابونو کې چې وګوري، که تورات دی که انجیل دی او که زبور دی او که قرآن کریم دی، همیشه انسانانو ته خلارخونه کوي د دې د خاطره چې انسانان ژوند په خوشحالۍ کې تیر کړي، انسانان ژوند په محبت کې تیر کړي، او د هغې وسایلو او د هغې اسباب او عواملو سره تینه ساتي او تحذیر کوي چې هغه سبب د فساد ګرځي، هغه سبب د جنجال ګرځي، هغه سبب د تلف ګرځي، هغه سبب د ناسالمیتۍ ګرځي د صحت لپاره. نو الله سبحانه وتعالی په ډیر مکرر شکل باندې په قران کریم کې په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده. یو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فبلزك بي الله سبحانه وتعالى فرمي: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. او همدارك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بزيات احاديث كورت اشاره كده فيزك فرمي: كل ما يسكر حرام. فبلزك فرماي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فبلزك فرماي چې جابر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یمن نه راغلی، ورته ویل چې تینه پوښتنه وکړه چې فسألنا عن شراب يشربونه بأرضهم من الذره يقال له المئزر. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: اهو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ان على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينه الخبال. قالوا: عرق اهل النار او عصاره اهل النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی پوښتنه وکړه چې په یمن کې خلق دي چې د جوارو د دانو نه دغه جوړي مواد جوړي او بیا داس کی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم: آیا هغه نشه پیدا کوي چې کله اوس کی؟ ویل: او نشه کوي. ویل: هر هغه شی چې نشه پیدا کوي هغه حرام دي. او خدای تعالی چې دی په ورځ د قیامت څوک چې د دغه مخدراتو نه د نشه موادو نه استفاده کوي په اور کې ورته یو خاص ځای دغه کړی دی، تخصیص کړی دی، او په هغه کې به سوځول کیږي او دوی ته به پرې سزا ورکول کیږي. کېدلی شي یو سړی دلته دا پوښتنه وکړي، وایي چې ولې یعنی زما خپل خوخه ده لکه بعضې خلکو چې نه ستا نفس تا دا یو امانت دی تا سره، لکه څنګه چې مال همداسې امانت دی، لکه څنګه چې عمر همداسې امانت دی، لکه څنګه چې وخت همداسې امانت دی. لکه بل حدیث شریف کې چې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یسأل العبد یوم القیامه عن اربعه، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما افلا، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فورز ده قيامت ده دنا پختنه كي چه ده عمر ده پتشك تير کره، ده زواني ده پتشك خرج کره، ده پايسه ده کمی طريقين راوري و برده پتشك خرج کره، ده طول امانتونه ده.
موضوع كي پاته كي گو اردون كي بام وقت بچه منتظر پاته شوی ده ده کندهار نلومده اردون كي ده ميرواني تاسواري كز منگ سر وصل ملک زر خبره وكي. بله در رادیو غږ مو ټیټ کړئ، زموږ سره مخامخ خبرې وکړئ. خیر اوسئ.
السلام علیکم. سلام زم بخپل مونږه کیل کارته ساس مولي صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني، بخیر راغلی. خیر اوسئ. وعلیکم السلام.
تاسو د ډېر په زړه پورې ډرامه ده، او دا د نشې توکو کرکیله یا دغه چې مو زد کړي دا مو بېخي ښه کار کړی. ولې؟ ځکه چې کاروبار کې بل قسم نشته دی، نشې توکو کاروبار دی یا تجارت یا کرکیله ده چې دا مو ګډ کړی. دا به خلکو د عبرت لپاره د اسلام د نظره م ارام دی، او بل مزد وینو په دا ټول افغانستان چې دغه کې په هلمند کې د افغانستان کې دو نشیان نهڅکلی په هلمند ولې که څوک تاریا کړي دغه زوی یا دغه دی د کوچنیوالي سره دا زوی ولارې کومک ورسره کوي ورسره اخته اخر دا زوی د ده زوی نشی کېږي. که چېر دی وغواړي دی وایي زما زوی نشی کېږي، ته د بل زوی نشی کوي په دا کوکنار ستا زوی هم په اخر کښې ولاته ولاړ شي چې نشی نشي ما خپله ځانه ځان
او هم داسې د وایي کار د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي. ډاکټر صاحب، د یو اردونکي نظر و، یو بل اردونکي هم اخلو، منتظر پاتې دی. مهرباني، تاسو هم اړیکه زموږ سره وصل د خبرې وکړئ.
سلام، یوسف خان زدران صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، او ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېر خیر راغلی قاري صاحب پښتون، ستړي مه شئ، خیر راغلی، مننه چې موږ سره یې.
خیر شه. محترم زدران صاحب، ستاسو د مېلمه د خبرو په تایید باندې باید زه ووایم. تعالی په قرآن کښې فرمایلي ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. تعالی په خدای تعالی موږ ته هغه حلال شان حرام او پاک شان او حرام کړي دي پر موږ باندې دا خبیثه شان. او یوه خبره زه کول غواړم، داسې یو شی دی چې د انسان تباه کوي او ټوله جامعه تباه کوي. یوازې داسنه چې انسان تباه کوي، بلکې د هغه کورنۍ تباه کوي، د هغه سره ټوله جامعه تباه کوي. او زه د هغه علماو څخه یوه ګیله لرم چې دوی وایي په رد المحتار کښې دا فتوا صادره ده. رد المحتار کښې خو دا فتوا داسې راغلې ده چې تاسې په هغه وخت کښې
بله قاري صاحب، اختلافي موارد شاید بحث ډېر اوږد کړي. اوس په مجموع کښې مونږ په همدې غږیو چې نشه یي موادو استعمال څنګه دی شریعت له نحاظه، که چېرې کومه پوښتنه
لرئ. په مجموع کښې خو دا دی چې د دې سرمنشه اصلا کتابو را وړي دي چې د دې سرمنشه چې دی دا تاجر چې دی د دې سرمنشې فساد دی. تاجر دا رانه نیسي او دا په امریکو ته نقل نه کړي، کرونکی نه کري. نو ستاسو د مېلمه سمې دا پوښتنه ده چې آیا موږ علما په دې کښې رول لرو چې خلکو ته آګاهي ورکړو، او دولت خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی؟
او زمونږ د نن ورځې مېلمه په دې باره کښې کافي زیات مطالعه لري چې د هغې تجارت څنګه دی، همدا پوښتنه ورڅخه کوو. مهرباني ډاکټر صاحب، که تاسو همدې موضوع ته راشئ.
دې کښې هېڅ شک نشته دی چې اول صنعاني رحمه الله تعالی په سبل السلام کښې فرمایي چې انه یحرم ما اسکر من ای شی وان لم یکن مشروبا کالحشیشه. یعنی هغه وایي چې د نشه یي مواد نشئی مواد چې دی مطلق اول خدا چې دی حرام دی، ولو یعنی که هغه د غیر د سکلو نه هم یعنی که چلم دی. اوس نوي نمونه راوتي ور څوک ورته وایي چې دا د نعنا چلم دی، او څوک وایي چې دا د سیب دی، او دا د فلاني دی، او د بستاني دی. یوه ژوندۍ تجربه به زه درته خپله ووایم، اګر چې دا به څنګه ورونو ته ښکاره شي. زه پخپله په یو مجلس کښې ناست وم، دومره صفتونه خلکو کړل چې دا داسې دی، او دا نیشه نه لري، او دا دا نه لري، او دا خدای شاهد دی. ګوره زه خپله باید په خپله ګناه اعتراف وکړم چې د دې چلم چې ده ډېر صفتونه یې وکړل چې د نعنا دی. یو دوه کشه ما وکړل، د دې دوه کښو د خاطره زه د اسلام آباد انټرنیشنل شفا اسپتال ته لاړم، او د علاج د خاطره داسې ټوخي ونیولم. نو یعنی خپله دغه ولې انسان خپل دا نفس تلف کړي، ولې ورسره خیانت وکړي؟ دا نفس خو امانت دی وروره.
پیاسو کی خیانت کول ولی پی پیسی ورکے وقت ضائع کول پدی مجالسو کی دی خلکو سره کیناستل ولی وقت ضائع کے لکه مخک ما چ حدیث شریف کی ورته اشاره وکړه چې دغه پورز قیامت د انسان څخه دغه شینو پختنه کیږي د دې مال په سختۍ باندې په خولت یدو باندې پیدا کې راضی په حشیشو باندې ورکه راضی په افیون باندې ورکه راضی په چرس باندې ورکه راضی په پودرو باندې ورکه څومره په سختۍ باندې پیدا کې بیرته پدی مردار شي باندې ولی وزام اولادونو ته په جوړه جامې نه اخلي ولی ورته سیب نه راوړي ورک دی د شیب د سیب دغه چلم شي خپل سیب ولی ورته نه راوړي
طبیعي د سالم عقل لمن زوړي
چرنه خودلی بهترین شي ته اشاره وکړه یو عرب العرب ته ویل چې تعال نشرب الخمر هغه ورته لا اشرب ما يشرب العقل وتل راځه چې لږ شراب وسکو هغه ورته زه هغه شي نس کم شي چې ما عقل سکي دغه هیڅ شک نشته انسان د عقل څخه خلاصوي وره د خلک مونږ وکتل وکتل چې کله نشي شوی ډیر با عزت خلک ډیر عجیب خلک ډیر با رسوخ خلک چې کله نشه کړی دا ماشومان د ماشومان حرکت دا غوینه خي د ماشومان حرکت دا غوینه خي ځکه چې دوی عقل د لاس ورکړي وروسته به په خیمانه کې کې لیکن افسوس دلته افسوس په درد نخوري په خیمانی په درد باندې نخوري را به شو د محترم مولوی سي پختنی ته چې د دې
تجارت
تجارت څوکې د دې کې علماء او اختلاف دي بعض علماء وي چې هغه کې زمنګ د احناف علماء هم موجود دي او د نور مذاهب بعض علماء هم موجود دي چې هر څوک د نشي تجارت کوي او د دې کاروبار کوي وی ویل چې هغه چې دی بالکل په دغه باندې په فاسق باندې دغه کړی دي او ویل فکر ته توبه او کتوبه نه ونه باسي نو دا به همداسې په فسق باندې مرشي په فسق باندې به مرشي او علتون دا کړی ځکه ویل چې اول دا چې د کاروبار د مخدراتو د نشئی داسې مثال لري لکه خپل سکل د دې موادو چې سکل حرام دی لکه څنګه چې مخکې مو اشاره ورته وکړه همداسې کاروبار حرام دی ځکه دا یونه زمینه سازي کوي د نورو دپاره یعنی د هر نفس د هر هغه سالم صحت بتینه پختنه کیږي چې دا ورته سبب د ناسلامیتیا شوی دی چې دا ورته سبب د سکول شوی دی د تعتی شوی دی د دنه په پورز د قیامت پختنه کیږي که چیرته د دغه شی کاروبار تا نه کو د غفلان سره به اوس مثلا نشي نو دا به پودری نه و دا به چرسی نه و دا به شراب خور نه و نو لہذا علما په دې کې ډیر سخت کړو دوهم ال چې دا یو خبيث کسب دی وی ویل چې د کاروبار د نشئی موادو یو خبيث عمل دی ځکه چې د خلکو په منځ کې فساد عامي او هر او الله تعالی سبحانه وتعالى فرمای انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او لنيس ساده مفسدين د پاره چې د مرشي او انا نيس زايد مفسدين د پاره دا کړ چې د ان يقتل او يسلب کچیر ته قتل کول نه شي واسطه بازی ډیر زیات دي او 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 غرب او شرق در نه خفه کیږي چې زمنګ په قانون کې قتل نشته لري نو باید دوی وغوهل شي وټکول شي او سلب شي وټړل شي
یو بل اردن کې اخلو ډاکټر د فرات خزمون سره اردن کې اړیکه نیولې و مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی د خبرونه وخت کم دی مهرباني
ما پښتنه دا مولوی صاحب صدر ده چې دی وایي نشي څوک یې اران دي تاریخ چې هغه د نو شې چې دا ښه څنګه شخص کوي دا شراب د ټول ناروا او رشد د شراب او عرق دا ولې نه بندیږي د افغانستان اسلامي کشور دی دا کشور ته ورته دي د دولت پر دغه مخنیوي هم کوي دا
او مهرباني یو بل اردن کې هم اخلو پښتنه تاسو واخسته یو بل اردن کې مخلو
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام استاد سوړی کوم سره وصل د مهرباني لګزر
محمد یوسف په دولت پروان نه تاسو سره اړیکه نیولې ده
په خیر راغله یوسف خان له پروانه مهرباني
د زما شخصي نظر دا غلطه ده دولت باید اقدام وکړي ضروري اقدام وکړي د فنه چې چرس باندې پابندي ولګي شراب آزاد خرڅي په دکان کې په بازار کې باید ډیره سزا په اوټاږي چې سره شراب گیسي چې سره چس گیسي تاریخ گیسي ټول باید یو سزا ولګي د فنه چې شراب بازار خرڅي او چرس باندې پابندي
او ټول ته پیاو سترګو کتل شي خیر استاد نظر مهرباني
دغه هیڅ شک نشته چې زمون په وطن کې مشکل چي لري چې څوک په خپل په یو کم شي معامل باندې گرفتاري وي باید فلاني سره دا کار وشي یو سړی جنگ کوي هغه یو اول قاتل دی ونیول شي ولکه ته جنگ ولیکه ته خپل جنگ دا جنگ جواز لري دغه د چرس سکل جواز لري وس څوک چې نه د شراب او کاروبار دی بند نشي په دې وطن کې ټول مطالبه انده ده موږ همیشه منګه ته دغه مخالفتونه دغه شینه دغه یعنی دا سبب د فساد او د جنگ او جدال په دې وطن کې یو دا د چدلته اسلامي احکام نه تطبیقیږي. اسلامي دولت دی، اسلامي ملک دی، خلق مسلمانان دي، لیکن احکام الهی پکې نه تطبیقیږي. یو سبب د جنگ او جدال او د مشکلاتو تقریبا دا دی چې طالبان دا ادعا کوي چې ورو دغه احکام شریع احکام دي تطبیق شي، موږ مشکل د دولت سره مثلا نه لرو. نو لہذا د دې جواز څوک چاته نه پیدا کوي چې فلانه شی کبن نشي زبدا دغه کوم ابدا. دا حیله په کار نه ده. مونږ خو یو رسول علی السلام فرمایي چې الخمر ام الخبائث، شراب چې دی دا د ټولو خبیثونو مور ده. په دې کې هیڅ شک نشته دی، دې کې هیڅ شک نشته دی. مونږ ویو چې ټول دی بند شي. زه ډیر زیات خوشاله هم ډاکټر صاحب فیروز الدین فیروز چې کله وزیر صاحب د صحت عامه دی چې دا دغه شروع کړ چې پوډرې راټولول یو ځای کې ورته ډیر بهترین اقدام او ډیر زیات ورته خوشاله شوم. دغه زمونږ اولادونه دي، دغه زمونږ ورونه دي، دغه ښځې په دې باندې په دې مصیبت باندې
ټینګار کېږي. دا ډیر اسانه پیدا کېږي که نه په ښار کې،
په ښار کې پیدا
سیمو کې لرو پرتو سیمو کې.
او شروع ګوره هېڅکله اول یعنی غټه شروع نه غټ شي نه څوک شروع نه کوي. ابتدا نه شروع کې دا فساد اداري چ دی، دا ول د لکونو ډالرو نه څوک شروع نه کوي.
ډیر زیات بحث پاتې دی، لا خبرې خوږې دي، معلومات کافی زیات باید اوریدونکو ته ورکړ چې خو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. ډیره زیاته مهرباني، حتما راتلونکو خپرونو کې ستاسو څخه بیا مرسته غواړو. نو دا خپرونه دلته